یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د کورونا وبا د کنټرول لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړ مراسم ترسره کړل. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي دلیل لوري قامه شوې دعوا رد کړه. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن سهار په 2:14 کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیښې د خیرخانې مینې په لومړی حصہ کې د سهار په څه باندې شپږ بجې په یو ټکسي پورې د انخلول شوي بم د 14 په نتیجه کې وشو چې دوه تنه ټپیان کړل. دوهمه 14 د هوایي ډګر پر واټ شوي چې په لړکې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. پرون په کابل کې راکټي بریدونو اته تنه وژل او دیرش نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړ مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی، او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد زوریږي سروکار لري، او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولی شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن لن کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوی کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بې پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې اروپایي ټولنې نړیوال ټولنې وبخي افغانستان ته د لسو وړاندې د کړو شرطونو په ترڅ کې چې له اداري فساد سره خپل راتلونکي مرستې چې له دې هېواد سره خپل راتلونکي مرستې هم له فساد سره د مبارزې په دوام پورې تړي پکې شامل دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسن کمپرون وویل چې په منځني ختیځ کې 250 الوتکې ځای پر ځای کړی دی. سن کام چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سن کام عمومي قومندان جنرال ګریک ګیلوټ په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې 2 B-250 الوتکې له شمالي ډاکو ته څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سنده او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایه تر خپل سیال ډونالډ ترامپ 80,000 ډیرې دي. جو بایدن د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی، خو ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 40% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 140 یې ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمه ییزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالی اعلان شول. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. جاپاروف پر تلون کې پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم دی و اورګان پر رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه اورګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب وایي. په پام کې ده چې په اساسي قانون کې تعدیلاتو مسوده چې د نومبر په 12 عامو خلکو ته وړاندې شوي د ولسمشرۍ لپاره تر ټاکلي وخت مخکې انتخاباتو کې چې د جنوري 10 ته پلان شوي رای اخیستو اندیشه. او په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څوونه وروسته یو شمیر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یو میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
لباده مرغه لاس څنګه کسان د مونږه ملکی او ادوال شهیدان شوي او پنتوس
چارواکی وای وسلواله ډلې د رستنیو د پام جلبولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورال ته سرحد جوړیږي پیخ رامنځته کړي.
اورزګان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د وژل شوی یو ځوان مور عدالت غواړي.
خپل کتل غواړو څه پکړي و هیڅ منه پکړي کار نه پدلو دی.
یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې ښارونو کې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی هم ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې د طالبانو کار دی. طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. همکارې مو ناجیې ساپۍ دغه وروستي جزئیات تعقیب کړي دي. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د ناجیې جان ستړي مشي څه دي تازه معلومات کوي لاوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لسو او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ د وژل شویو شمیر 8 او د ټپیانو 10 خودلای وو. خو اوس دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شمیر لوړ شوی.
پرونی تروریستی برید د کابل پسات سرسره سودا یو جنایت ده. لباد مرغه لس تنه کسان د مونږه ملکی و ادوال شهیدان شوي دي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکی وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږه تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د پوی نیولو په برخه کې خپل عملی اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو غنی، خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړی دي. تیر ورځ نو وخت بیا داعش ډلې د دغه حمله مسولیت ومانه. د کورنیو چارو وزارت وای چې دغه توغندی له دو موټرو د تایم مسکن او بادامباغ لسیمو توغول شوې دي. لتیر جمیرا په دې خوا د دریم زل دی چې له دغه سیمه په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشمنی خو وایي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. دغه وزارت وایي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بیلابیلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تورېستي پیخي د طالبانو یو نوی تاکتیک یاد کړ چې په وینا یې هدف د ملکیانو وژل دي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د کابل ښار له امنیتي کمربندونو دغه مواد د کابل ښار مهمو برخو ته رسیږي. د امنیتي چارو کارپو امرالله امان دا پوښتنه داسې ځوابوي:
دلته دا مسله وربوتیږي کشف او استخباراتو ته، چې دې باندې دقیق کار وشي چې دا دریم ځل ده چې کېږي. څو مکلف دي چې دلته د افغانستان حکومت امنیتي سکتور باندې ډېره توجه وکړي، دغه روابطي اشخاص لرې کړي، مسلکي کسان دې ورته پیدا کړي. د افغانستان خلک به وچه ډوډۍ خوري، ولې سکتور د امنیتي به باید تقویه کړي.
د ښاغلي امان په وینا اړتیا ده چې حکومت د امنیتي بنسټونو د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړي کولو لپاره جدي پام واړوي. بلې لودین صاحب محترم،
ډېره مننه. ناجیه صافی وچې ویلې چارواکي وای پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې پرونی راپورونه ورکول شوي وو. پرون دغه مرګ ژوبله 8 تنه وژل شوي او یو ډېر سټپیان خودل شوي وو، خو نن راپورونه وای چې د وژل شوو شمیر 100 تنو ته او ټول ټال ټپیان 50 تنه دي. بلورته د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرقت جوړولو لپاره په کابل کې ځینې بریدونه کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په پایله کې همدغه مرجوب لرامنځته شوه چې 100 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات په کلاس لري. له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده. هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 10 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم په کې شخړې روانې دي، د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 کال د جنوري 3 پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله افغان ته وق شي چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وای.
روان کال په تخار ولایت کې د انج حاصلات 125 تنو ترسیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګول او مالداری وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې په 1200 هکتاره ځمکه کې انج کرل شوی چې له هر جریب ځمکې له 3 لک تر 5 لک افغانیو عواید ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې د انج 400 هکتاره تخریب شوي، ځمکه آباده او بیا رغبل شوي. انج یو طبي کمیاب ته بوټی دی چې ځانګړی اقتصادي او محیطي اهمیت لري. په پکتیا کې د زنغوزیو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال 15,500 ټنه زنغوزی تولید شوي. ښاغلی مومن زیاتوي چې د حاصلاتو زیاتوالي لاملونه د طبي آفاتو کموالی، د عامه پوهاوي لوړیدل، لازمې لارښوونې عملي کول او په نوې ټکنالوژي د حاصلاتو راټولول یاد کړل، او دا هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو پوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې تودې موضوع ته. په اروپا کې د کورونا ویروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه هم شته. همکار مو اجمل انده موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټډیو کې دی. ان سیب سټډیو مشي، کوم هیوادونه غواړي په اروپا کې چې دغه بندیزونه بیرته نرم کړي؟
لودین سیب، په اروپا کې دغه د کریسمس جشن چې عموما د ار میلادي کال په پای کې راځي، دا یو مهم ټولنیز او اجتماعي مناسبت دی. او اروپایان که څه هم په اجتماعي او ټولنیزو مسلو کې نور مسلو ته کارونه پرېږدي که نه پرېږدي، خو لږ تر لږه په کرسمس جشن باندې دوی کورنۍ سره یو ځای کېږي له بېلابېلو ځایونو نه، او یو مهم مناسبت دی ورته. سکل دا په داسې حال کې رانږدې کېږي چې په ټوله اروپا کې د کرونا وایروس څپې زور اخیستی دی. دا وایروس له یوې ورځې بلې ته په هیوادونو کې زیاتېږي، او همدا اوس د اروپا په ګڼو هیوادونو کې دویم ځلي بندیزونه، ټول بندونه او همدارنګه نور محدودیتونه لګېدلي دي. ګڼ اروپایي هیوادونه غواړي چې د کرسمس په درشل کې دغه محدودیتونه راکم کړي. په دې ډول کې د فرانسې ولسمشر به راتلونکې اونۍ د کرونا وبا د وضعیت په اړه خپل ملت ته وینا وکړي، او ممکن په خپل هیواد کې یو شمیر بندیزونه چې د اکتوبر له 1 څخه پیل شوي دي دا لري کړي. په جرمني کې هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 نیټه الته لګېدلې ټول بندي چې څو ورځې مخکې ولګېدله هغه پای ته ورسي. اروپا کې د پرچون او خدماتو وړاندې کوونکي سکتورونه اندېښنه لري که د ډېر وخت لپاره تړلي پاتې شي، ښایي د اروپا په اقتصاد باندې اغیزې دومره پراخې وي چې هغه به بیا د جبران وړ نه وي. په عین حال کې خلک هم په اروپا کې چې کرسمس ته په تمه دي، دوی د ډالیو او نورو توکو د اخیستلو لپاره او همدارنګه په کرسمس کې د اجتماعي راټولیدنو لپاره له حکومتونو غواړي چې بندیزونه دې نرم کړي، ځکه دا اوس هم په چک جمهوریت په څیر په ځینو هیوادونو کې د 2 کسانو د 2-3 کسانو نه د زیاتو په راټولېدو باندې بندیز لګېدلی، نو دوی په اجتماعي لحاظ هم دې ته اړتیا لري. مثلا په پولینډ کې د پولینډ صدر اعظم خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې سفر دې نه کوي، خو بیا هم ویلي دي چې بندیزونه به رانرم کړي. د روغتیا چارواکي اندېښنه لري، او بلکې خبرداری ورکړی دی چې کرسمس کې که بندیزونه لري شي، خایي دا د کرسمس غونډې او راټولیدنې په اروپا کې د کرونا وایروس وسنۍ څپه چې لا هم په ډېر شدت روانه ده تر دې هم لوړه کې.
ډېره مننه همکار مو اجملاند، چې ویلې یو شمېر اروپایي هیوادونه له هغې ډلې فرانسه، بریتانیا او جرمني غواړي چې د کرونا لګول شوي بندیزونه د کرسمس په مناسبت یو څه راکم کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
له اروپا بیرته ورګرځو افغانستان ته. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې دوحه کې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د سولې هڅې پیل شوي. په نوي پرمختګ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچیانو سره جلا جلا کتنې کړې. په اړه یې پام کړی د سالم احمد صالح راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل، ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړي فوزیه کوفي ویلي، دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم په اورزګان کې د وی درد دل مور کیسه. روزی خان د ترین کوټ خار په وسند کې ژوند کړی وو. د هغه کورنۍ وای اته کال مخ کې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې پر مهال هغه وواجه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه دغه راپور راستولی.
دوشت کلن زوی روزی خان یې ته کال مخکې د بهرنی ځواکونو په یوه چاپه کې ووژل سو، خو د مور تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې وشتلی و د دغه سر یې د تا چې د چجو چورکه دی داری فلم دی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دل د اسپروت پرې غزولي به کوم دی خو فرما کوي مال له مان نه د تل چې مال دغه دی سلمان دی وی زلمی د فوخت دی زلمی دی فلم دی زلمی دی د سر ور باندې ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مرو په کړي وه خپل کاتل غواړو څه م په کړي وه هېڅ مې نه و په کړي کار نه په درلودی دا مې نه ورسه درلود څه کار یې درلودی څه کار یې درلودی ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کړل نه په د چا په کار په کار درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یو کې وي شي خپل وړې
د سپین سرې افغانه میرمنه وای نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غمې دا پرواني لازه سخت ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوي وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله جرمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي یې شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې. نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني تګلارې جوړ کړې څو له بشري او انساني حقوقو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې لږ تر لږه 8 ماشومان په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویته دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤول نجیب الله ببرکزي د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 8 ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او 8 بې هویته ماشومان یې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښایي دی، یعنی خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي پسر هغه ریشه معلومه وي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85% ماشومان د تابعیت تذکیرې نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په 8 ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي رادیوي چپو او د غراز په اف ام 3.15 په لوی خارونو کې خبرونه لري. لدی سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پایته ورسیدل. په کابل کې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کابل کې نن سهار په 2:14 کې 2 تنه ټپیان شوې دي. پولیسو په وینا د 14 د مقناطیسي بمونو ویل لومړی پېکې د خیرخانې مینه په لومړی حصہ کې او دوهمه پېکې د هوایي ډګر پر واټ شوې ده. پرون په کابل کې راکټي بریدونو اته تنه وژل او دیرش نور ژوبل کړل. د اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوې کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د دې کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی، د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د درې کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د سالنګ لوی لارې د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسول سمې الله ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لارې د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې. خو د نورو مسافرلونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنو تجهیزاتو سمبالوي پر مخ اخلاص ده. د امریکا مرکزی قماندان یاسن کام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بي 25 الوتکې ځای پر ځای کړې. سن کام چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویل چې په سیمه کې ثبات او امنیت ساتنه ته ژمن ده. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې داوه رد کړه. د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویل د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګومان پر اساس حقوقي داوا اقامه کړې ده. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنۍ پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زورګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادي او ډیموکراسي له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. او په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي.
اوس هم لجمن سره سم د نور بستی پروګرام چې له کابل زموږ همکار مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بستی شکست سکوت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور کړی چې افغان ماشومانو په ځنګړی توګه ماشوم انجونی یا هم ځینی ناڅرګند هویت ماشومان د جګړې ترڅنګ لګنو نورو هغه ستونزو سره مخ دي چې د دوی اوس او راتلونکی په جدي توګه ګواهي. د افغان دولت له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې له ښوونځي څخه د محرومو ماشومانو څه باندې 80% انجونی دي چې په دې شمیر کې ډیری هغه ماشوم انجونی هم شامل دي چې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزو ترڅنګ د کورنیو د بیغوري له امله مکتب ته له تګ څخه محرومي پاتې دي. بر علاوه محروم شدن دختران هنگام بیجا شدن از محل سکونتشان به دلیل جنگ از تعلیم، کار کودکان دختر در روی جاده ها هم از مشکلات جدی است که زندگی این کودکان را تهدید می کنه. در برنامه این هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه با نجیب الله ببرگزی، رئیس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ببرگزی به برنامه خیلی خوش آمدین.
ممنون شما. سلام به شما و به شنوندگان بسیار معزز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر. در ابتدا اگر در عموم آغاز کنیم، از کودکان صحبت کنیم، کودکان در افغانستان چگونه یک وضعیت را سپری میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیز خود. و در یکی دو روز گذشتم روز جهانی کنوانسیون حقوق طفل بوده، تصویب روز کنوانسیون حقوق اطفال که در 20 نومبر 1979 بوده و همچنان 20 نومبر 1939 که اعلامیه جهانی حقوق کودک است. 20 نومبر احمد خاله از 20 نومبر که 29 عقرب میشه روز جهانی اطفال تجلیل میشه. ما و این روز برای اطفال عزیز افغانستان، آنهایی که تا بال از حقوقشان اطلاع ندارن، تا بالی که مطابق کنونسیون و استانداردهای بین المللی از مفادی کنونسیون هنوز مستفید نشدن، به او اطفال عزیز خود تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که در افغانستان در خود ایجاد کنونسیون حقوق اطفال با آن که سندهای معتبر دیگه بین المللی حقوق بشری اطفال و زنان و جنا بودن، چرا یک کنونسیون مشخصه برای وضعیت اطفال، یک کنونسیون که دولت‌ها را ملزم بسازه برای ارائه خدمات برای اطفال، این کنونسیون ایجاد شده که دلیل داشته که دلیل اولش این بوده که اطفال در همه حالتش آسیب پذیر است، در حالت جنگ، در حالت قحطی، در حالت مهاجرت، در حالت مرض، در سیلاب‌ها، در همه حوادث بیشترین صدمات به زنان و اطفال، به خصوص اطفال میرسه. و دومش این که اطفال محتاج برای کلانسالا است، کنار کسی یاری و کمک بکنه، و سوم دلیلش هم ایست که اطفال آینده ساز کشور خود و آینده ساز بشریت است. در این دلیل یک کنونسیون جداگانه در پاری مسناد دیگه بین المللی برای اطفال ایجاد شده و دولت ها متعهد به ایست. افغانستان هم این کنونسیون به اصطلاح بود که متعهد شده و از اون کشورهایی است که به این پابند است. انال ما هم پیشتر گفتم که در زمانی که منازعه باشه، جنگ باشه، بی‌امنی باشه، ناامنی باشه، بی‌جا صدای داخلی باشه و هزاران مشکلات دیگه هم باشه، وضعیت اطفال در او وطن، در او کشور خوب نیست و وضعیت اطفال در افغانستان به دلیل نگران کننده است که 23 گروه آسیب پذیر اطفال در افغانستان زندگی میکنن.
درست.
این گروه ها اطفال کارگر، اطفال که بی‌جا صدای داخلی است، اطفال یتیم، اطفال بی‌سرپرست، اطفال دارای معلولیت، اطفال دارای معلولیت ذهنی، قاچاق اطفال، اختطاف اطفال، بهره برداری جنسی، کارهای شاقی اطفال، ناامنی ها و اختلاف بگویم بمب های کنار جاده، بمباران های هوایی، این دورماندن از تعلیم و تربیت وضعیت نگران کننده می سازه و اگر توجه برش نشه وضعیت از این هم بدتر می شه.
درست.
در بعض موارد پیشرفت هایی که در تعلیم و تربیت فعال است، آدم می تانه بگوه یک مقدار اطفال دسترسی به تعلیم و تربیت داره، ولی این که کیفیتش بسیار خوب نیست. به هر حال مکتب می رن در بیشتر از 10 میلیون مطابق هم مرقام، یک مقدار هم در مسائل سیگی اونا، یک مقدار هم در قوانینی که برای اطفال ساخته شده.
بله.
ولی در کل وضعیت اطفال در افغانستان نظر به گروه های آسیب پذیر که وجود دارن نگران کننده است.
درست.
و باید برش توجه.
بله. آقای ببرگزی، در رابطه در عموم صحبت کردیم در رابطه به وضعیت اطفال در افغانستان، اگر مشخصا در رابطه به موضوع برنامه ما بیایم، در رابطه به کودکان دختر در افغانستان، وضعیت از اینا چطور است با توجه به محرومیت هایی که در مجموع قشر اوناس در افغانستان با این روبرو هستند؟ دختران در چه وضعیت قرار دارند، دختران کودک؟
خب کنونسیون حقوق اطفال میتونه زیر سن 18 سال میگیم تمام همی مشکلات و همی آسیب پذیرهای را که من گفتم همش مربوط میشه به دختران و پسران زیر 18 سال.
بله.
ولی دختران در بسیاری موارد آسیب پذیرتر از بچه ها به خاطر هستند که زیاد آسیب پذیر هستند، محرومیت ها هست، مسائل سنتی و مسائلی که نامی ها است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن. ازدواج های زیر سن هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن ها هست مثلا، و همسال از اینا. این وضعیت دختران هم نسبت به بچه ها خوبتر نیست، بلکه عربی از اینا در یک ردیف قرار دارن. ولی نگرانی ما در هر دو مورد است، ولی اطفال دختر در نامی ها و در تمام مشکلاتی که بالای اطفال است، یعنی بیشترین صدمه پذیر قشر دخترها است.
درست.
که برای زی باید توجه
شده. بله. خوب، در این رابطه بیشتر قسم است که تحقیقاتی که انجام شده و بررسی هایی که انجام شده در افغانستان بیشتر نشان میده که محرومیت و یا امو دید تبعیض آمیز در برابر دختر و یا کودک دختر در افغانستان از خانواده آغاز میشه، چون خانواده ها متاسفانه در برخی از خانواده ها یک دید تبعیض آمیز نسبت به بچه و دختر موجود است. این موضوع چقدر زندگی کودکان دختر را در افغانستان آسیب پذیر می سازد که از خانواده تا تبعیض آغاز شد و بعدن به مراکز تعلیمی و بر جامعه این گسترش پیدا می کنه؟
اعتراض مدارم که همی خود سطح خشونت ها علیه اطفال نکی چه خشونت های ساختاری باشه، خشونت های پنهان باشه و خشونت های آشکار. اما قسمی که شما گفتین از خانه شروع میشه، باز میره به بیرون، از بیرون به اجتماع و مکتب و جای دیگه که اطفال در اون سر و کار را متاسفانه در همرسی محل ای در تمرین مشق و تمرین میکنه و از را اعمال میشه. ولی به نظر من بیشترین خشونت ها درست است اگر سطح خانواده یک مقدار پایین تر و سطح دانشش البته پایین تر از باشن که اونا حقوق اطفال بفهمن نفهمن به اصطلاح بگویم یا در رابطه با اطفال آیندیشان فکر نکنن، ممکن خشونت ها بیشتر باشن. ولی در خانواده هایی که در اوج حد اقل 3-4 نفر باسواد است ممکن سطح خشونت ها پایین باشه. به نظر ما عوامل و فاکتورهای بیرونی که تهدید میکنه مثلا ناامنی است. یک پدر چقدر مشقت بکشه که او وظیفه نداشته باشه، باید بره کار کنه،
درست،
باید بره روزی پیدا کنه، باید مشقت بکشه مثلا در روز که استاد شده بازار کار 200 افغانی پیدا کنه، ایره نان بخره، ایره او بخره، ایره 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 کرای خانه بده، ایره بره لباس بزن تهیه کنه و مکتب بره و امثال است. چقدر تحمل داشته باشه یک آدم، یک مادر پره ولا وردیش بیکار باشه یا دیگه آید نداشته باشه،
درست.
یک مقدار عوامل بیرونی است. دولت ها مکلف است مطابق اون قانون اساسی ماده 54 است که صحت طفل و مادر و بهبود خانواده را کمک کنه. ما ندیدیم سبسیدهای حکومت که حکومت ها خانواده های فقیر نان داده باشه، حکومت ها خانواده های فقیر کمک کرده باشه. یک آدمی که از تربیه اولادش گرفته تا تعلیم و تحصیل و از همه امنیتش به اصطلاح مطمئن باشه،
درست.
من فکر نکنم که آدم اگر کم سواد باشه یا بی سواد باشه یا سطح عالی اسواد داشته باشه اونا خشونت کنن بالای اطفال. بسیاری عوامل هست، بسیاری بدبختی هست که از سطح تحمل انسان بالا هست دیگر. به اصطلاح بگویم که شاید اونا خشونت بکنن. عوامل بیرونی داره، ناامنی است، با ما کنار سرک هست، حوادث دیگه هست، حوادث طبیعی هست، پیجا شده هست. ولی اما قسم که پیشترم گفتم نباید خشونت صورت بگیره، در همه مواردش تحمل داشته باشن به مقابل اولاد خود، به خصوص به اولاد دختر،
درست.
حدیث مبارک زیاده در رابطه با اطفال است، به خصوص به دخترها است که باید اونا رعایت کنه احکام دینی و شرعی است. ولی متاسفانه جنجالای زندگی قسمی است که خانواده خب از اون گله نداریم که آدم بگوید که اعمال نمیتونن و احترام نمیگذارن. دولت ها هم کار بسیار زیاده نکردن که اطفال کمک کنن. امیال شما آدمی 20 سال گذاشته با وجودی که بسیار زیاد باسازی و انتخابات و پارلمان و زیربناها و ای و آن و بسیار چیزا و پروژه های زیربنایی که در جای خود بسیار مهم و اهم است و بسیار حیاتی است ساخته شده، ولی در اجندای حکومت چیز برای وضعیت تغییر وضعیت اطفال، برای بهبود وضعیت اطفال در اجندای حکومت نبوده که نگران کننده است. حداقل طفل به مثابه یک شخصی که صاحب حق است و فردا آینده ساز از این کشور است باید محترم بشمارن، بله، برش احترام بکنن و برنامه های بسیار فلاحی و برنامه های بسیار بزرگی را برای تغییر زندگی اطفال و خانواده هایشان باید دیدن،
درست. بله آقای ببرگزی، در رابطه با وضعیت تعلیم و تربیت از حقوق اساسی کودک است، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات جنگ است، دوام جنگ در برخی مناطق اطفال از رفتن به مکتب محروم شدند، اما وقتی اینا بیجا میشن و به شهرهای بزرگ میان، به مثل کابل شما شاهد هستین، در چندین منطقه تا در کابل اینا مستقر هستند، اما متاسفانه به اینا مکتب ساختن نشده. شما گفتین که دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است، اما امی تعهد چقدر در عمل ثابت شده تا بتونن اینا با رفتن به مکتب از حقوقشان آگاه شوه و مو حق اولی از اینا تامین شوه؟ یافته های کمیسیون حقوق بشر چی را نشان می دهد؟ امی تعهد در عمل پیاده شده در افغانستان؟
ببینین ما پیشترم خدمت شما عرض کردم عودت کننده و یا بیجا شده های داخلی از امو گروپ های آسیب پذیر از امو کتگوری آسیب پذیر است که در خود استراتژی در معرض خطر شامل امو لست است به اصطلاح که باید بر ازنا توجه شد، ولی نه تنها بر ازنا، بر دیگرهایش هم چندان توجه صورت نگرفته. یک آدم اگر مثلا خانواده به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلات دیگه پیجا میشه، او دیگر در مابین شهر، در مرکز شهر که به اصطلاح بگم نقطه صفری ریاست جمهوری باشه، در اونجا مستقر نمیشه. اونا مجبور هستن در اطراف و اکناف شهر که به اصطلاح دروازه های اولی شهر است، در اونجا به اصطلاح بیاین در شهرها، اینا در گوشه و کنار شهرها زندگی کنن. انال وقتی که یاد اید جابجا میشن یا در خیمه زندگی میکنند، دسترسی از اونها به خدمات صحی، چون کلینیکا در مرکز شهر است، مکاتب عمده در مرکز شهر است، خدمات دیگه در مرکز شهر است، شاید در ولسوالیش دار کم باشد. یا نظر به نفوسی که در اوج زندگی میکنه، تعداد مهاجرین نگام در اوج ما چقدر، کلینیک برای چقدر نفر محاسبه شده، این هنوز هم مشکل است. واضح گپ است که نمیتونن برای زنها ساختار جنال برای زنها خدمات بیشتر عرضه بکنن. یک دو طفل که از زلمن مثلا بیجا شده باشه یا از زابل بیجا شده باشه، اینا اگر ما بیاین در مرکز شهر و اصطلاح اول خب زبان نمیفهمن که را به دری درس خواندن، به پشتو خواندن، به ازبکی خواندن، به کدام زبان خواندن که برای با کتاب و معلم و قلم و کاغذ اونا را میسر بسازن.
درست.
ما برای شما عرض کنم که بیشترین گروپ آسیب پذیر از جمله گروپ های آسیب پذیر است در رابطه با حق از اونا که شامل مکتب شوند، حداقل استاندارد ها را داشته باشند، مثلا مکتب هایی که دورتر از شهر است، یا سرباز است یا چوکی نداره یا در زیر خیمه ها است، حداقل اگر تعمیر هم داشته باشه گنجایش اطفال که هم به مولسوالی مربوط است که هم که از اونها هم از تعلیم و تربیت و هم اطفال بیجا شده را در او چیز کنین دیگه، به اصطلاح شامل کنین، یعنی در یک سال بیشتر از 100 نفر شاگرد میشه، کدام معلم با کدام متد رسیدگی بکنه با اونها که هم از اونها را مثلا تحت پوشش مسائل تعلیم و تربیت خراب. کل این مشکل است، مشکلات بسیار زیاد است، ولی آرزوی ما این است که همه قسمی که کنوانسیون تمام مفادات زیر همسان با اطفال باید تنظیم بکنه، وظیفه دولت است که اینا خدمات عرضه کنن، اینا مردم های کار فهمه، اینا مسئولینه که واقعا برای چی در راستای تعلیم و تربیت باشد، چی در راستای صحت باشد، چی در راستای کار و امور اجتماعی که یگانه وزارت است که تمام مسائل اطفال زیر پوشش داره، مردم های متعهد، مردم های مسلکی و دلسوز را به اصلاح باشند استخدام کنه که اونا همه تو طراح سیاست هایی باشند، طراح پالیسی هایی باشند که حداقل اگر در 5 سال نتانه وضعیت اطفال به طرف بهبود ببرد، حداقل در 10 سال تو
بله ببرگزس، بسیار تشکر. ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می سازم، اینا می تونن با استفاده از شماره تماس با ما و تماس شون و سوالات شون در رابطه با موضوع برنامه با مهمان برنامه شریک بسازن. موضوع بحث امروز برنامه وضعیت کودکان دختر در افغانستان است. بله شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. بله درنو اوریدونکو، در خبرونی دی اونی موضوع په افغانستان کې د نجونو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې خغلی نجیب الله ببرګزی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخي رئیس را سره میلمه دی. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه استفاده ل خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې دی 0902 20 55. بل شمیره ده 0909 40 15 30. بل یو اوریدونکو لرو او رو چې څوک دی او له کوم څخه اړیکه نیولی. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام و محترم تا درنو ملمتا تا غونیسون عزتمن ولستان و مکوما خدای دیو خیچرو و جور و خخ پرامون و پیل کری تازل خودی وار بگم ببندی چک ولستان.
بله فضل حدی رو دیر من نجوندی و سیب میره بانی خبلا پختن مطرح کنی؟
من واقعا بستون زیده تا دیریدی واقعا خصوصا پول رو پرتسی مو کچلتا بستون دی مکتب و دیا و نور مشکلاتم یا دی اقتصادی وزارت ډیر د سکرو کورنۍ ته یانم چې هغه د کلم او د ټاپ شو وسنه لري چې خپل موسم ته وخلي. درنه من نه دا پښتنه را سبا د وشي څوک ما د د شلون خلکو کو چې دا مشکل حل شي د موسمو او د ټول کې لپاره زه یو د ټولنې لپاره یو کور وکړ سبا د وشي کوم او ګوي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه فضل هادي وردګ له میدان وردګو له څخه. بلې بل اوریدونکو لورو او رسو دي. بلې السلام علیکم.
بلې سلام.
بلې قریص خبرونه په خیر اغلی مېرمنې وکي.
بلې مرسلی الله سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو سره د ټولو کارکونکو او د بنکو او تاسو درنه ملمته.
وعلیکم السلام.
ورته سم موضوع متاکل یا د خوشاله خموش خوشاله او راځي او هغه موضوع چې تاکي خو په شرط دی چې دا هر موضوع چې آمد عمل موږ نو صفه وسره یې آمد عمل نه پوه شي. هرالو تاسو موضوع ته ځما نظر دادی یو خو د ماشوم طبعا د مانو ټول ماشومان په د ظلم او جبر څخه لري، خصوصا رالو د اوناسیه کشر چې دای او مظلوم کشر دی او عاقب مانده کشر دی د دې سره د نرو د سجی په مابین کې یګانه تبعیض روان دی. تبعیض معنی دا لورې د مور سره کوي وزې دغه پلارې د لور سره کوي یا فرزن مور د لور سره کوي. دا د دوی په بدو کې ورکول د دوی اجباري ازدواج په کوچني سن کې د دوی د رضایت پرته ودول او دوی په مقابل کې د حیوان په شکل خرڅول په مقابل کې د یو څو پیسو او یا فرزن چې مسکینی کور ته راشي اول چې زحمت کش اول هغه کس چې رنج پورته کوي هغه لور ده چې خشونت پر مخکې د اسلام د ظهور نه د خلکو قریشو کفارو خپلې نورې ژوندۍ په مځکه کې ښخولې او دا اوسني وایي چې موږ په اسلامي جنبه کې موږ ښځو حقوق ورکړي دا حقوق دوی نه دي ورکړي. موږ هر سړی شته چې تلیفون کوي موږ پوهېږو په دې خبره باندې او موږ علما عرصه کې په باره کې د درجات پرستۍ یعنې تبعیض په مابین کې د نرو د ښځې علماو مسؤلینو هم خپل رول نه دی ادا کړی. خبره چې هغه کسان چې حامیان د حقوقي بشر دي او حقوقي بشر ته ژمن دي هغوم خپل مسؤلیت یعنی اوبه د پورته څخرې دي چې د قدرت پر ګدۍ ناستي هغوم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده هغه کسان چې باسواده دي تعلیم لري خو په هر صورت پنو کې خطرې هغه کسان چې په قراو قصباتو کې وسیږي هغه ته باید څوک اګاهي ورکړي. شته د اګاهي په هغه په قراو قصباتو اندازې باید ورسیږي او تر
کومه اندازې پر رسیدلی تاسو په نظر ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو لرو او رڅوک دي. بلې السلام علیکم.
بل اوریدونکو
بلې صدای مره مشنوین اگر صدای مره مشنوین از طریق تلفون لطفا بشنوین صدای مره. بلې
شما با مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم از ستاره خانزاده صاحب دولت بازگشت بشوالی.
بله خانزاده صاحب خوش آمدین. بفرمایید خانزاده صاحب اگر کوتاه سوالتون رو مطرح کنین چون موضوع وقت برنامه کم است. بله بفرمایید.
من یک نظر دارم. همه خوشونت که از تفلای دختر و پسر به حق همه ملت افغانستان عمال خوشونت صورت میگیره و صورت گرفته معاملش همه گیره دولت دلی دولت یک دولت بر حق و بر می بود. اگه اینجا خدمت به مردم میکرد فقط نمی بود هیچ کس بر علیه اولاد خوشنات نمیکردی. خوشنات داخل خانوادن صورت میگره در صفت و اگر به کوچه و بازار هم بالی اطفال صورت میگره به خاطر فقر کالی جمع میکنن میرن به بیرو گدایی میکنن خامخا و بالی زنا خوشنات صورت میگره. از میمان محترم شما سوال من یسته که دولت آماری که ما همی تفلای بی سرنوشت و بی سرپدست که پدر و مادر از دست داره یا پدر خود از دست داره به سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی قرار داره بنی ولایت افغانستان که بنی دست دولت از تحت تسلط دولت اینا آمار این اعتماد را داره. آیا با بدی اعتماد نیت کدام کمک دارن اینا با بخاطر درس تعلیم یا بخاطر یک
آینده از کودکانی میرد جواب بخاطر 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 تشکر آقای غنزاده. تشکر حتما سوال شما رو جواب بیتن. ببرگزی صبح اگر در ابتدا بیم سر موضوع آقای فضلالدی وردک سوال کردن اینا در رابطه به مسئولیت مشترک خانواده ها اینا سوال کردن. اگر بیم کمیسیون رو شامل ازی بسازیم یک خود مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه گزارش ها البته تال که پرداخته به این تهیه گزارش ها بررسی وضعیت است. این تو یک میکانیزم هم وجود داره که شما با دولت افغانستان با حکومت افغانستان و همچنان نهادهای خیریه در هماهنگی امی نقاط آسیب پذیر اطفال آسیب پذیر را تشخیص کنین و بعدن بین با اینا در بخش کمک و رسیدگی به مشکلات از اینا کار کنین. چی یک میکانیزم از دی بخش؟
ز خپل سلام را دی ګران او محترم رور فضل علی خان وردګ چې د چاکول سلاین تلیفون کړه او ډیرې ښې خبرې وکړې. زه د دینه تشکر کوم او ویاړم چې دا سه آگاه خلک چې د موضوع په اوم قوري شک کوي هغه هم د ماشومان او د هواد ماشومان لپاره ستاسو خبره چې خواخوږي لري. عرض دا وکم دی ویل چې څه باید وشي دا غت څه باید وشي ډیره او لوی او عظیمه پښتنه ده چې ماشومان او د حقونو د یادې لپاره ده د کورنۍ د منځ نه شروع کیږي باندې وردی د ټولنې ته مکتب ته او دغه څه ټول هواد کې هغه څه چې ډیر ضروری باید وشي هغه دا ده چې د حکومت
یو یو خو یو خبر زه وکم چې دا د ماشومان لپاره دلته د دوی زې سوال ته بیرته بیا مرزم دا یانه او کومک او خیرات دا د حل لار نه ده. موږ دا سوای چې ماشوم حق لري او د دې هواد وګړی دی تا حکومت بدون د دې هر څوک چې یانه او کومک کوي هغه د ثواب لپاره کوي الله تعالی د دې ته اجر ورکي ولې دا خپل دند د تا حکومت څه شي ده کنه یعنی اول مسولیت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی په خو خدا وزارت او شتنده شپک وظیفې به حوصله کمی شوې دي ولې بیا هم یو بخش وړو کوي تاسو په دې په افغانستان کې د اسرائیل مخې او 52.3% وګړي د اتل سکاله څخه راټی دي په دې معنا چې موږ 14 میلیونه ماشومان لرو د 14 میلیونه ماشومان لپاره د یو وزارت یو ډیپارټمنټ وړو کوي چې هغه یو محدود بودیجه چې 40 میلیونه یا 30 میلیونه افغانۍ په هغه کې ولري یو 14 میلیونه ماشومان ته رسیدګي وکړي په هیڅ وجه لا کافي نه ده. دا وزارت د لوی وزارت دی چې په خپل ځای کې نور کارونه هم لري د ماشومان مشخص کارونه د دې د هغه نه ساتنه ډیر لوړ دي او باید دې ته رسیدګي وشي بودیجه یې ذات شي او نور چارواکي ورته راشي. څه باید وشي د دې لپاره قوانين جوړ شي او قوانين عملي شي د مور او ماشوم وضعیت خشي د ماشوم ژوندانه پورې تړلي هغه کسان دي چې په کورنۍ کې اوسيږي د دې پلار ته کو د دې پلار ته ډوډۍ ورکول شي د دې پلار ته سبسایډي ورکول شي د دې مور د لپاره مثلا پاسواد وی کار کوي مثلا د دې ماش د زیات شي قوانين داسې جوړ شي چې د بهبود د اطفال لپاره باید مشخص پلانونه ولري.
بلې بلې برګریس په او بخیدا سره د کمیسیون مسولیت هم لګی اشاره وکړي چې دا د قاری سیم
موږ د زړه توایم چې د کمیسیون لمړی مسولیت دا دی چې دا دولت ته کله کله یو څوک چې ورته وایي چې وروره دغه مسولیت دغه مسولیت ادا
کړي
د کمیسیون مسولیت دا دی چې دولت ته وایي چې دغه ماشومان دي یعنی حق لري خیرات ما ورکو بلکې د دې حق ورکړي د دې هواد په د وګړي په توګه د دې حق لري چې دلته د دې په ژوندانه کې تاسو باید تغییر راولئ د دې د فامیل امنیت پونیسته دوی ته ماشوم چاپیریال ما غوړه کړه دوی ته دوډۍ ورکړه د دې مایند او پلرون ته د دولت کارکونکو د ماشوم نه زیات کړه کدی ته سبسایډي ورکړه دوی ته مالی کومکونه ورکړه ترڅو د دوی د مور او ماشوم په دغه اساسي قانون ماده ده دغه باید تر سره شي چې د دوی وضعیت هغه شي ولې دغه په لاند وخت نه کیږي دبل رور چې د هغه نه ټلیفون کړای وو د بل رور د بارګیس د ولایت نو هغه هم د دې د آگاہی لپاره چې د آگاہی څوک ورکړي دا دې راخه خبره دا غي کولای شي چې اول د دولت د کټلای شي الته د لاسه د ماشومان د حقونو لپاره د وی کمپاین وکي هغه د دولت دندم ده د مدني ټولنم ده د کمیسیونم ده هغه د خلکو ته د نګدین آگاہی وکي کړه د نګدین کیږي کړه د راجو د لارې کیږي د دوی حق به چې ماشومان په وضعیت کې بهبود راشي د علماو حق ده د علماو وظیفه ده د لویان وظیفه ده هغه خلک چې باسواد دي په کلیو په ټولنه په یو مالت کې د یو ګل وظیفه ده چې دا آگاہی د ماشومان د اخون لپاره ورته دي سره تاوتریخوالې تاسو راکوي د دې سره توپیر مکوي توپیر سلام مکوي او دا بل رول
بل اخونزاده صاحب بل دقیقا د اخونزاده صاحب در رابطه به می گزارش مرتبط با گزارش دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر بود در رابطه با اطفال بی هویت که شما در رابطه گزارش را نشر کردین اینا میگه که سرنوشت اطفال بی هویت چی میشه بالاخره
ما میگیم که در بین پرورشگاهی که یک طفل آمده ولی یا بیجا شده است یا تذکره نگرفته یا حوادث مختلف بوده یا توسط پلیس آورده شده شامل بوده که مثلا از تجاوز از قاچاق از اختطاف بدور باشد یک پرورشگاه زندگی میکنه ولی تذکره نداره
درست.
تمام اطفال مثلا در پرورشگاه زندگی میکنه مادرش با مامایش کاکایش یک کس 10 روز بعد 20 روز بعد پرسانش میکنه امرای زو سلام علیکی میکنه امرایش به اصطلاح بگویم پایواز گفته میای پرسانش میکنه
درست.
ولی تعداد اطفال است که هیچ کس برای پرسان از این نمیای همین آدم اگر کاکا ماما و عمه و یا نداره باید پیدا کنه که اینا کی هستن
بله.
اگر این نداره حداقل می نام از این اطفال است که پرورشگاه سرش نام مونده ولی نام خبر نداره که نام از چی از مطابق تذکره
درست.
ما میگیم که نمی تذکره داشته باشه برای فردی که در این وطن تولد شده از این وطن است و کنونسیون حقوق اطفال همسان تمام خدمات خود دولت میگه که همسان با تمام اطفال اصطلاح همسان تطبیق و نام حق نام هم داره حق تثبیب و هویت هم داره تثبیت هویت هم داره حق زندگی مسئول هم داره حق تعلیم و تربیت هم اطفال داره
این
حال طفلی که در پرورشگاه زندگی میکنه اسمش معلوم است پدرش کیست مادرکلانش کیست پدرکلانش کیست کدام ولایت است کدام ولسوالی است این خواهد خیلی است که باید دولت تلاش بکنه باید پخش بکنه و اطفالی که تذکره ندارن، سند از این ندارن، اطفال سند تذکره ندارن در مکتب مثلا شامل نمیشه.
درست.
یا اگر شامل هم شده موقت است، بله بله پیشرفت کردن.
بله بله بله، چون وقت برنامه تمام است، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
دست از شما و از تمام شنوندگان
شما. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.